د مشال اړې په یو بل خبرونه کې حساس کوربا ګل اعظم او تاسې ته هر کله وایم دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د کابل سیمو خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجبل ناوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي د بلوچستان په خوستار کې یوه چاودنې 250 کسان وشل دي. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وشل شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له بیلاروس سره د تجارت زیاتولو اراده لري. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په خوستار ضلع کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی نن سهار رسنو ته وویل په دې برید کې 13 ورځ ناوخته په شاه نورانی زیارت کې د سلو زیات زیارت کوونکي زخمیان شوي هم دي. د کلات سیمې کمشنر محمد هاشم غلسی بیا پرون د پیښې پسې کې رسنو ته وویل
جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہ خودکشی لگ رہا ہے اور وہ کوئی لڑکا
زموج د پلاتونو لمخه دادان وجون کی بریدو یو حالک کڑے د چ د بدن ٹوٹے مش پر لاس کڑے او د ڈی این اے معائنات ل پار مو ولی جلی 14 کلو و 13 کلو گرام چاو ددون کی مواد کارول سوی دی.
بلخوا د ایدی ادارې مشر فیصل ایدی بیگا په سیول روغتون کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې له ځایه کراچۍ ته راوړونکي زیاتره کسانو د زیاتې فاصلې له وجې په لاره کې سا ورکړه. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال وای د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د فنډس کمی له وجې امکان نه لري چې د پاکستان حکومت تر ټاکلې نیټې به ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ډاکټر عبدالله وحید پویان په دې اړه پرین مشال ریډیو ته وویل
یونیسیال خپل پروسس بند کړی دی د څلور میاشتو لپاره چې هلته دوی پیسې نه لري چې هغه څلور سوه ډالره چې باید هر افغان ته ورکړي د ستنېدو په وخت کې دغه پیسې بودیجه د دوی ختمه شوې ده. اوس فعلا 15,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. 2,000,000 تر مارچ پورې ممکن نه ده چې دوی افغانستان ته ستانه شي.
بلخوا د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان پرون مشال لیډیو ته ویل که سهم د افغان کډوالو د واپسې په برخه کې مالی ستونزې موجودې دي خو د ژمي د موسم له وجې د افغان کډوالو ستنېدل د مارچ تر میاشتې پورې ځنډولې دي. د افغانستان ولسي جرګې د خرابې کارکردګۍ په تور درې وزیران له دندو لرې کړي دي. د مشال لیډیو خبریال وایي ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د عامه فوایدو وزیر محمد بلیغ او د ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د دې وجې لرې کړل چې ویل کېده پرمختیایي بودیجه لږه مصرف کړې وه. بلخوا صلاح الدین ربانی محمد بلیغ او نسرین اوریاخیل د پرمختیایي بودیجو د نه مصرف په اړه تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاني مشال لیډیو ته وویل پرون مازدیګر په چینو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د داعش ډلې 14 وسلوال وژلي دي. خوږیاني وایي چې په ډرون برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. داعش وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د باګرام په هوایي ډګر کې له ځانمرګي برید وروسته د بهرنیو هیوادونو چارواکو ویلي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د پینټاګون په یو بیان کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د پوځیانو په مرګ ژوبلې سخت خفګان ښودلی او ویلي دي چې امریکا د امنیت د راوستلو لپاره له خپل ماموریته نه په شا کیږي. بلخوا د نیټو سرمنشي د حمله غندلې او ویلي دي چې نیټو به په افغانستان یوازې نه پرېږدي او ترګرېز جګړه کې به ورسره ولاړوي. د باګرام په هوایي اډه کې پرون سهار ځانمرګي حمله وشوه چې پکې دوه امریکایي سرتیري دوه امریکایي قراردادیان وژل شوي او 14 امریکایي او یو د پولند سرتیري پکې زخمیان شوي دي. د ننګرهار پولیسو شپږ دکانداران د پلاستیکي ټوپکو تماچو او پټاخو خرڅولو په تور نیولې دي. د ننګرهار امنیه کمانډان ملپاسوال سید ګل آغا پرین مشال ویډیو ته ویل چې نیول شوي کسان سارنوالې ته ورپېژندل شوي دي. سم د وړاندې د ننګرهار پولیسو په پلاستیکي ټوپکو تماچو او پټاخو خرڅولو بندیز لګولی وو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو پر ضد د هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون هم په زرګونه خلک د روانو مظاهرو په ترڅ کې کوڅوته راووتل. پرون په زرګونه خلکو د شیکاګو ښار په مرکز کې د مظاهرې پر مهال نارې ولګولې چې هیڅ ویاره او نفرت نه لري او د کډوالو هرکلی کوي. د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د کډوالو مسلمانانو ځینې نورو خلکو پر ضد بیانونه ورکړي وو چې ورسره د اندېښنې پیدا شوې چې د ډانلډ ټرمپ انتظامیه به د نوموړي د خبرې له سختو ګامونو پورته کولو سره پوره کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې له بیلاروس سره د دوه اړخیزه تجارت زیاتولو اراده لري. د نومبر په 11مه نیټه په مینسک کې یوې تجارتي غونډې ته د خبرو پر مهال رجب طیب اردغان وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 نه تر 2015 کال پر مهال په تجارت کې کمی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر ترکیې او بیلاروس په لږه موده کې دغه تجارت یو ارب ډالر ته رسولی شي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ګرانه نه ده. او اخیری خبردار چې د کولمبیا حکومت او د هیواد یاغي ډلې انقلاب ساتونکو ځواکونو یا فارس د رایې چونکو لخوا د تیری معاهدې ردولو په ثواب کې د سولې یوه اصلاح شوې معاهده لاسلیک کړې ده. دا نوې معاهده چې پرون د حکومت او په کیوبا کې د یاغیانو استازو لاسلیک کړه مخې د 500 کالونو هغه جګړه ختمول دي چې پکې د 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د کولمبیا ولسمشر او د کولمبیا انقلاب ساتونکو ځواکونو ډلې ترمنځ د ستمبر په 6 نیټه د سولې معاهده شوې وه، خو د کولمبیا ولس د اکتوبر په 2 نیټه د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې دغه معاهده رد کړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اړیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. درنو اردوونکو، تاسو د مشال اړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو .com، همداراس په فیسبوک او په ټویټر کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې د روانې کړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د بلوچستان په خوزدار کې د شاه نورانی په مزار بمی برید کې د وژل شو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی. په پیښور کې افغان کونسل جنرال هیله مند دی چې د پاکستان حکومت به د افغان کډوالو واپسۍ په اړه اسانتیاوې برابرې کړي.
امید شته چې وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت د افغانانو سره د کډوالو سره دا مرسته وکړي چې دا وخت لږ وغځي. موږ په مذاکراتو کې یو د پاکستان د حکومت سره.
د پاکستان فوج وای په سواد کې د فوجي چاوڼۍ جوړولو سره به د سیمې ولس پرمختګ وکړي، خو ځایي اوسیدونکي وای
موږ ګورو چې د 15 کال کې چې دیزل تناستي او کمې میرې دی وکړي یا څه نور څه وکړي هغه موږ ته نقصان راورسوي، نو په دې حواله باندې هم ترقي موږ ونه لیدل.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې په سیمه کې امن پر ځای ساتلو لپاره ټول امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
زدام نه مې چې مونږ جی 100% کار کړی دی، بالکل نه. مونږ به ان شاء الله تعالی زمونږ داتا سره وعده ده، مونږ ټول کوشش کوو، مونږ ټول سنجیده یو ان شاء الله.
اونیس پروگرام د سولې په لور کې مدام موضوع سیړل چې شاعرانی سرنګه هغه خبرې په شعرونو کې کوي چې هم داسې دوی په ډا ډزل نشي کولی. په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال لړۍ سره اوسئ. درنو اردوونکو، د مشال اړیو خبرونې ته تاسې غوږ څنګه تاسې په خبرونو کې واورېدل چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شاه نورانی په نامه زیارت کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی. په چاودنه کې تر 100 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې ورو.
شاه نورانی مزار د کوټ جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر کې د خوزدار په سیمه کې دی چې له کراچۍ او د بلوچستان له بیلابیلو سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له ښار ډیر لري دی. یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 500 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې ناببر ور باندې چاودنه وسوه او په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي چاودنه وسو موږ لخپلو بچانو سره د پیښې له ځایه په منډه راووتلو. په مزار کې ورس روان وو. د ښځو رقص یا دمال شروع و. چاودنه وسوه. د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټول وو هغه ځای یو څه تنګ و، ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یو بل عیني شاهد وایي موږ ولاړ وو، خلک د وجد په حالت کې وو، ناببره چاودنه وسوه، د هیچا پر چا حال نه وو، خلکو منډې وهلې. هلته اتیا نوي کسان پر مځکه پراته وو. په وژل شویو او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره یې د عیدي مرستندوی ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښې ځای ته څو ساعته په ځنډ ورسېدل. د کلات سیمې کمیشنر محمد هاشم غلزي رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید وو. وایي د پیښې په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا سته، ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو په راانتقالولو کې ستونزې وې. د خوزدار مرستیال کمیشنر د پیښې په اړه وایي زموږ د پلټنو له مخې دا ځان وژونکی برید وو. یو هلک کړی ده چې د بدن ټوټې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې. په چاودنه کې له 3 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو درکو، څنګه تاسو واورېدل چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شاه نورانی په مزار په شبي بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 مړي چې دی هغه د کراچۍ سیبل روغتون ته وربل شوي دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې دی فاونډیشن مشر وایي چې د مړو شمېر ځکه زیاته شوي چې لارې خرابې دي او دغه سیمه له روغتون نه د شپږو ګنټو په مسافت پرته ده. نور تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
په روغتون کې د خبریالانو سره د خبرو پر وخت د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی ویل چې په امدادي حل اصولو کې ورته یو شمېر مشکلات را مخې ته وو.
30 سے زائد زخمیوں کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا ہے اور اب تک جو ہے وہ 11-15 سے زیادہ لاشیں
دی وایي. 150 نه زیات جوبل کسان تر دې د مدل تر رسول شوی دي. 45 مړي راوړل شوی او نور 45 مړي زمونږ په گاډو کې راوړل کیږي. په امدادي حل اصولو کې لوی مشکل دا هم وو چې هلته تیار وا او زمونږ ډرایورانو ته د لارې اړه معلومات کم وو. بلدا چې ډېر ژوبل کسان سیول روغتون ته نه دي راوړل شوي، بلکې په کومو گاډو کې چې تللي وو هم په هغو گاډو کې خپلو کورونو ته تللي دي. خو د مړو شمېره چې زیاته شوې هغه د لارې له کبله ده، ځکه چې لږ تر لږه شپږ ګنټې د مریضانو په راوړلو کې ولګېدي. سکندر نومیزوان چې ټوله شپه یې د کراچۍ سیول روغتون کې د خپلو خپلوانو انتظار کوو. مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ 2 کسانې شاه نورانی مزار ته تللي وو، خو تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلی. دی وایي تر دې دمه راته هیڅ نه دي ویل شوي. کله مو یو ځای ته لیږي او کله بل ځای ته. د هغوی سره موبایل شته خو بند راځي. د روغتون چارواکي راته وایي چې را تر دې دمه دوی تفصیل نشي ورکولی. په دغه کسانو کې د 8-10 پورې زنانه هم شامل دي. په روغتون کې زنانه او نارینه د خپلو خپلوانو انځورونه راوړي وو چې رسنیو ته د معلوماتو اخیستو دپاره ښودل. د سیول روغتون چارواکو تر مخه د اتوار د شپې پورې 30 ژوبل کسان راوړل شوي دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه ښودل شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اوریدونکو، د بلوچستان د خوزدار په پیښې په اړه مې په کوټه کې کارپوه علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلي چې د بلوچستان صوبي امنیتي وضع ته هغه څرنګه ګوري. نوموړی په جواب کې وایي
څه وخت سه یعنی خاص کر په 2014 کې چې د بلوچستان کې چې امنیت دی نو هغه ډېر خراب شوی دی. نو یقیناً صورتحال چې دی هغه انتهایی خراب دی. هر ورځ چې دی پخوا خو داسې وو چې اکا دوکا به هدفي وژنې کېدلې یا به تشتونې کېدلې یا به نور داسې عملیات کېدل، لیکن اوس داسې دی چې ډېرې غټې چاودنې کېږي او د هغه چاودنو له امله ډېر خلک چې دي په هغه کې مري.
علي شاه صاحب که دا راته وایي چې حکومت وار په وار دا وایي چې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دوی پوره ګامونه پورته کړي دي، خو د هغې باوجود چې موږ ګورو په دې رستو کې دا دوه لوی پیښې رامنځته شوي دي.
یقینا حکومت چې دی هغه هر وخت دغسې دعوی کوي چې په بلوچستان کې دوی امنیت چې دی هغه ټینګ کړی دی، لیکن د دې برعکس که موږ وګورو نو امنیت ټینګ شوی نه دی، بلکې ډېر کمزوري شوی دی زما په فکر سره. خو بله خواته که وګورو پاکستان چې دی هغه په حالت جنګ کې دی، د ترهګرۍ خلاف یو جنګ شروع دی. نو بیا که ته وګورې پاکستان تقریبا د 30-45 کلو سره په پاکستان کې داسې یو صورتحال روان دی. پخوا چې وو قبایلي سیمې ډېرې زیاتې وې، خیبر پښتونخوا زیاته وه، نو اوس دغه د ترهګرۍ چې کومه لړۍ ده دا راغلې ده د بلوچستان خواته. او دلته به داسې دي چې یقینا دا پاکټس وسته دا سوچ خلق سره دا فکر خلق سره نو دا هغه وجه دا ده چې تاوانونه چې دي هغه ډېر زیات شوي دي.
علیشا یو اخري پوښتنه ده چې که موږ وګورو په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو یو تحریک هم روان دی، خو که وګورو وسلوال د هغوی نه زیات اوس د هغو بریدونو کې موږ وګورو هغه شمېر زیات شوی دی.
دا څه دی چې د هغه دوه وجوهات، یو خدا دی چې امنیتي ادارو دا چې و چې د هغه چونکې کوم چې بیلتون غوښتونکي بلوچان وو نو هغه خو یو وخت کې ډېر اکټیو وو، خو بیا د هغو خلاف کاروایانې وسولې. یو هغه وجه ده. دویم وجه دا ده چې بلوچستان حکومت یا اسلام آباد چې دی په بلوچستان کې یو سیاسي مصلحت یعنی سیاسي روغ جوړ دی، سیاسي خبرې اترې داسې یو مرحله روانه کړې ده، داسې یو پروسس روان دی، د هغه سبا هم په دې کې ډېر کمای راغلی دی.
کارپو علی شاو چې د خوزدار د پیښې او د بلوچستان د امنیتي وضعیت په اړه یې را سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار د نومبر لومړۍ نیټې نه د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسې لپاره رجسټریشن بند کړی دی او تر دسمبر لومړۍ نیټې پورې به یوازې زاړه رجسټر شوي کډوال واپس لیږي. بلخوا د پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي چې د واپسۍ د ځنډولو لامل د فنډونو کمښت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زینور.
پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي چې یو این ایچ سی آر یا د ملل متحد د کډوالو نړیوال ادارې د فنډونو د کمښت په وجه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو عمل د څلورو میاشتو لپاره ودرول دی. نوموړی وایي چې په داسې حال کې به د افغان کډوالو لپاره ممکن نه وي چې د پاکستان حکومت د ټاکلې نیټې پورې ټول کډوال وطن ته ستانه شي. د پاکستان لپاره د یو این ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وایي چې د کډوالو د واپسۍ په عمل کې مالی ستونزې هم شته، خو د کډوالو واپسي د ژمي د موسم په وجه د مارچ تر لومړۍ نیټې ځنډولې ده.
کورونو ضرورت دی، کورونو کنسټرکټ کوونکو ضرورت دی، نو د یخنۍ په میاشت کې هغه کارونه دوی نسي کولای. نو خالصتا د بشري حقوقو په بنیاد باندې یو خو د دوی د حفاظت لپاره دا اقدام اخیستل شوی دی د یو این ای سی آر د پاکستان او د افغانستان حکومتو په ګډه باندې. دویم چې دی هغه کې یقینا د پیسو د حوالې سره هم د فنډینګ د حوالې سره هم مسایل پکې دي، لیکن دا مین وجه نه ده.
د ډاکټر عبدالله وحید پویان په وینا افغان سفارت او پېښور کې کونسل د مرکزی او صوبائی حکومتونو سره په رابطه کې دي.
دا تعداد ډیر زیات دی، اوس فعلا 15,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي په دې موده کې، لنډه موده کې. نو باقي چې دی اوس 2,000,000 افغانان دلته شته دي. نو 2,000,000 تر مارچ پورې ممکن نه ده چې دوی افغانستان ته ستانه شي. نو امید شته دی چې وفاقي حکومت یا مرکزی حکومت د افغانانو سره د کډوالو سره دا مرسته وکړي چې دا وخت لږ وغځي.
د یو این ایچ سی آر تر مخه پاکستان کې سباندې 15,00,000 رجسټر شوي افغان کډوال میشتول چې د روان کال دوران ترې نږدې 3,80,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دروندونکو د پاکستان فوج وای په سواد کې د فوزي چاوني جوړیدو سره به د سیمې ولس پرمختګ وکړي، خو د سواد کاروباري خلک او کارپوهان وای چې د ولس د شرکت نه بغیر پرمختګ نشي کېدی. پر دې موضوع د شان بنیری دا رپورټ ورو.
د پاکستان فوج د جمعې پورس خپور شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سواد کې د فوزي چاوني جوړیدو سره به د سیمې ولس په ټولنیز او اقتصادي توګه پرمختګ وکړي او د ژوند معیار به ښه شي. خو د سواد د قامی جرګې یو مخکخ مشر زید خان وایي په بنیادی توګه د چاونۍ او اقتصادي پرمختیا د یو بل سره هیڅ تړون نشته. نوموړی زیاتوي په سواد کې خلک ډېرې ځمکې نه لري او که چېرې خلک د خپلو ځمکو نه بې برخې شي نو د هغوی اقتصادي حالت به نور هم خراب شي.
خپل طبیعت د خپل مرضی پالیسی چلول او عام سړی خو دلته کتا کوم نشي کېدی. نن ګورو چې د 15 کاله کې چې دیزم ته ناست دي اوس کمې میرې دې وکړې یا څنور څوکړو نارې نن په نقصان راورسم. نو په دې حواله باندې هم ترقی مونږ ونه لیدا یو دینه کې را زمونږ رشته کاروبار دی پشا بوتو
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان بیا وایي چې د چاونې جوړېدو سره بعد د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د هغوی اقتصادي ژوند به هم ښه شي.
مثال د تاسو ورکوم د انفنټري سکول د پکوټا کې سکول اف انفنټري اند ټاکټکس ورته وایي دا هغه څه تجهیز و چې دا د نوچت کې دا شینکیاري ده کابل سرنیزیشن کې اړه سره د وګړي د بلوچستان حکومت تقریبا د مرګ فشار باندې د ځان باندې چاره کوي چې کوم هغه رات کړی شو یو چې د انفنتری سکول دی له یو کنټریبیوشن دی هغه د اقتصاد ته
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو پو او خبريال اکرام هوتی وایي چې د چاونو د جوړولو چې کوم عمل دی په تاریخي حواله د دې سلور اړخونه دي وړومبی دا چې آیا دا چونې خپل ملک ول خلک جوړي او کنا بهر ملکیان جوړي لکه انګریزانو او فرانسیسیانو چې په ایشیا او افریقا کې پوزي چونې جوړې کړې وي دوی مداد چې کچره خپل خلک چونې جوړوي نو آیا د دې مقاصد د یو پوزي ریاست جوړول دي او کنا دا کار د دفاع لپاره کیږي درې مدا چې کله دا چونې جوړيږي نو آیا د سرا اولسی پرمختیا کیږي او کنا اولسی بیقراری مخته راځي او سلورمه دا پښتنه چې کوم زید وی چونه جوړوي نو التا په اقتصادي او سماجی توګا د اولس ژوند څنګه ده اکرام هوتی زیاتوي چې د اولس د شرکت نه بغیر ټولنیزا او اقتصادي پرمختیا نشي کېده
آیا د سواد خلک دي خپل باغونه خپل سبزیان چې د پاکستان نه چې په دې ټول ریجن کې ایشیا کې ټول خوږه مګه د سواد نه راواله تر سواد پورې ده داس یو ځای کې چونې جوړول او بیا په ډېر کم پیسو باندې مکه اکوایر کول دا د انګریز د هغه گزار نام کوټ گزار دی په سواد باندې ما خبر ده چې آیا دلته چونې جوړه چې دلته لال کرتیا نه کی یعنی چې محکوم خم خلک کی فوجان خو ظاهر ده نه خبر راځي ان ته وسی غریب خدمت کوي په خلکو باندې تل ځان نو سوشل اکنامک ډیولپمنت الګ کیږي چې هغه پارټیسیپیټری
په سواد کې لوړپوړي پوځي چارواکي وایي چې د سواد پوځي چونې به په 3500 کنه لزمکه جوړول شي درې غټې برخې دي چې پکې 80% برخه به په کابل تحصیل کې 80% برخه به په خوازاخیل کې او 2% برخه به په شنګله ضلعه کې وي
شاین بولیرو چې تاسو رپورت وړاندې کوو درنو د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې په سیمه کې امن پر ځای کول لومړی ترجیح او ټول امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي نو موږ سره د مشال اډي خبريال فرهاد چنواری مرکه کړي او په سر کې ترې د سیمې امنیت په اړه پوښتنه کړي
زموږ لپاره د علاقې امن د ټولو نه اولینه درجه لري چې کله داسې علاقې داسې حالات نو هغه کې د خبره نه انکار نشته چې داسې واقعیت کیږي خو موږ به د هغه نه هم ډېر سختې سره او ډېر ویجیلنت بوسیګو او د هغه جواب ورکو چې زمونږ کم لا انفورسمنت ایجنسیز دي کو پولیټیکل اډمنستریشن دي زمونږ ټول په ډېر ښه کوارډینیشن دي او موږ به د خلاف محکم تاسو کتلی چې ډېر سخت اکشنونه اغستلی شوی دي چې د دې روکتام مخه ته وشي
دغه اجتماعي زمواره کې یو ځل بیا په سر شپریشنو کې ځنی خلک نیول شوې دي او په ډیر غټ تعداد کې دي دوی د زر تفتیش لپاره یا بې ګناه کسانو خوشی کولو لپاره څه نظام شته
جی بالکل شته تاسو به کتلی چې کوم زاړه کیسونه دا چې کوم تاسو یاد کړو چې پای کې کوم کسان نیولې شوی وو دا غي تفتیش هم فورا نشه او دا غي فایده مو شو او تاسو د پاره ده د هغه تفتیش په نتیجه کې اصلي کسانوم پیدا شو او دا غي نه پسا پرم خو دي شو
خیبر جنسي تیرا او باډه کې تقریبا خو ش دوه کال وشو چې دغه بیا بهاله عمل شروع دی خو خلک مطمئن نه دي یو غوي ګلې کې چې نه مغه کورونه جوړ شو نه غ هسپتالونه سر ډیر واضحه تبدیلی په نظر نه راځي
کال مخ کې به تیرا تاسو کلین شو ټول خلکو پیاده سفر کو تاسو ورته خپل په گاډو کې تلوي دا غي نه علاوه ټایپ ډي هسپتال ته افتتاح گورنر صاحب وکړه هو ټایپ ډي هسپتال ډیر غټي اچ پسټل په دنیا کې هر ځای جوړی دي نو په کم سے کم دونیم درې کال لګي نو چې کله پوره کیږي هغه به ټایم اخلي چې کم سکولونه الته جوړ شو 27 سکولونه په یو کال کې دنه پوره شو الته چې دینو مور دن 50 کیلومتر روډ چې دینو آ پوره شو دا غینه علاوه دنه چې دینو بیچ یوز پکې فعال شو دا غینه علاوه واټر سپلای سکیمونه پکې فعال شو مایکرو هایډل پاور پلانټس پکې دغه شو پاور چې دی هغه پکې فعال شو دغه شان چې تاسو په اپر باړه کې وګورئ دغه شان چې په پلین کې وګوره نو سکولونه تیار شو ډیر پکې مونږ خپل افتتاګان ستاسو پارلمنټریانز کی مشرانو کی دودري زون لازم تلم نو تکم سیزونه پشل کال کې خراب شوی دی اغه په یو کال کې دنه دنه نشي ټکې دی خو زه دم نه مچ مونږ جی 100% کار کړی دی بالکل نه مونږ به ان شاء الله تعالی زمونږ داتا سره وعده ده مونږ ټول کوشش کوو مونږ ټول سنجیده یو ان شاء الله چې کوم پرابلمز دی مونږ به کوشش کوو چې ازر تر زره ختم کو او مونږ دا سیزونه د ترقی تیز کو
د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود چې مشال رادیو سره مرکه کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
لیکوالی او سیډنکاری عائشہ صدیقہ په فرایډی ټایمز مجله کې په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې لوی بدلون روان دی خو دا ښکاري چې پاکستان د افغانستان په اړه سنوي پالیسی نه لري شین بنیره نور تفصیل سره
عائشہ صدیقہ لیکي پاکستان افغان مرمنه شربت ګلا د جالی شناختی کارت په تور 15 ورځې په داسې حال کې بقیت کې وساتله چې هغه د هپټایټس پرنز نه جوړ ده او سوکې د مرستې هم نه و د کال 1980 په لسیزه کې افغان کډوالو ته په پاکستان کې ځای ورکړل شو ډیر افغانان اوس هم داسې شته چې هغوی د پاکستانی ولس د رویې ستاینه کوي خو په دې موجوده حال کې چې افغانستان په خپله د امنیت او اقتصاد د ستونزو سره مخ دی افغان کډوال په زور خپل هیواد ته لیږل مناسب نه دي عائشہ صدیقہ افغانستان ته د خپل سفر خبره کوي او لیکي چې هند په افغانستان کې په داسې پروژو کار کوي چې عام ولس ترې ګټه پورته کوي او په دغه لاره د خلکو زړونه او ذهنونه ګټي بلخوا پاکستانی چارواکي په افغان حکومت د خپل خوخه د فیصلو منلو لپاره زور اچي او دغلته د هند په هلو زلو اعتراض لري په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې لوی ټولنیز او سیاسي بدلونونه را روان دي خو دا ښکاري چې پاکستان د افغانستان په اړه سنوې پالیسی نه لري په زیاده دي چې پاکستان خپل ځمواري ومني افغانستان ته یوازې په دې نظر ګوري چې ولې د هند سره ښه اړیکې لري سره د دې چې پاکستان په بار بار وایي چې په طالبانو سره اثر نه لري بیا هم ورته په افغانستان کې د طالبانو نه بغیر نور څوک خپل ملګری نخکاری عائشہ صدیقہ په پا پای کې لیکي هغه چې کله د پاکستان لخوا افغانانو سره سلوک ته ګوري نو د 1980 په لسیزه کې د بنگالیانو سره د مغربي پاکستان د وګدارانو بد رویه ورته را یاد شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی درنوونکو د امریکا دفاع وزیر ویلي د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کړی آسټن کارټر په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي شریک کړي ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د خیراتونکو لپاره له پیل شوی ماموریت نه په شا کېږي نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په بګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیراتلونکو لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پشا کیږي هغه په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او 14 نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي آشتن کارټر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله کړې زما پیغام ساده دی هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیراتلونکو د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مختبرلو کې لاس په سر نشو کارټر ویلی په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او دا ټراجېډي به ضرور څیړي او پراتلونکو کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي هغه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي خودلی او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبه پورس سهار یو کس چې انتحاري واسکټ په ځان کې و حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا یې کړې چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده افغان پوځیانو ته د امنیتي مسولیتونو له ورسپارلو وروسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبله کچه ډېره کمه شوه خو دا به په روان کال کې لومړی وار وي چې په دې کچه مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته اوړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناټو سرمنشي یانس ستلټنبرګ فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانې خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی
دا مشال ریډیو ده
مشال اړه ته تاسو غوږی دروندونکو وخت شوې ده د سحر لسنی بجی انی ساجمل نه د خبرونو لنډی زور
د بلوچستان د خوستار ضلع په شانورانی درگاه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان وشل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټین نن سهار رسنو ته وویل په دې برید کې د سلو زیات زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. داعش وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید د دوی پلویانو کړی دی. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرل ویلي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د فنډس کمی له وجې امکان نه لري چې د پاکستان حکومت تر ټاکلې نیټې به ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. دا خبره ډاکټر عبدالله وحید پویان پرون مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د خرابې کارکردګۍ په تور درې وزیران له دندو لرې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د عامه فوایدو وزیر محمد بالغ او د ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د دې وجې لرې کړه چې ویلې کېده پرمختیایي بودیجه لږه مصرف کړې ده، خو هغې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې په ډرون برید کې دیارلس وسلوال وشل شوي دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي مشال ویډیو ته ویل پرون مازدیګر په چینولس والی کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د داعش ډلې دیارلس وسلوال وشلي دي، خو داعش لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو پر ضد د رای هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونه خلکو د روانو مظاهرو په ترڅ کې احتجاجونه وکړه. پرون په زرګونه خلکو د شیکاګو ښار په مرکز کې د مظاهرې پر مهال نارې ولګولې چې هیڅ ویره او نفرت نه لري او د کډوالو هرکلی کوي. د کولمبیا حکومت او د دای هیواد یاغي ډلې انقلاب ساتونکي ځواکونو یا فارک د رای چونکو لخوا د تیرې معاهدې ردولو په ثواب کې د سولې یوه اصلاح شوې معاهده لاسلیک کړه. او د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې له بیلاروس سره د دوه اړخیزه تجارت زیاتولو ارادې لري. د نومبر په 11 نیټه په مینسک کې یوې تجارتي غونډې ته د خبرو پر مهال رجب طیب اردغان ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 نه تر 2015 کالونو پر مهال په تجارت کې کمی راغلی دی.
انی ساجمل بچې د خبرو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په ګډانی کې د سمندري جهاز د سوځیدو په پیښه کې د وژل شو مزدورانو په شمیره کې تر اوسه ابهام په نظر راځي، ځکه چې سرکار وایي په دغه پیښه کې شپږش مزدوران مړه شوي. خدای را سرګندېږي چې د دې شمیره ډېره زیاته ده او دا چې ځینې خلک په کلا تر دې دمه لا درک دي. د ادارې په وینا چې په دې کې د مړو شمیره د حقیقت هم څرګندوي چې د یو جهاز ماتولو لپاره د 400 نه تر د 600 پورې مزدوران پکاروی. نو څنګه په دې کې شپږش کسان وجلې شوي؟ ادریا اخر کې وایي د هر څه په پاکستان کې د خوارکهو متعلق د حکومت د غلطو پالیسو په وجه کیږي. او دا حقیقت په کراچۍ کې په بلدیه ټاون کې د یوې فیکټری په پیښه کې په سوون مزدورانو د وژنې نه سرګند شوي. نو تر څو چې په پاکستان کې مزدورانو ته د انسان په سترګه نوي قتل شوي، تر هغه به دا رنگ پیښه مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریا په خیبر پښتونخوا کې په تعلیم باندې لیکلی او وایي چې صوبایي حکومت داوی یو شان کوي او عمل بل رنگ. ادارې وایي دا ځکه چې یو خوا د تعلیم صوبایي وزیر په کوهاټ کې د وړاندې نه د جوړ شوي اسکول پرانیسته کوي او بل پلو په چمکنې کې د اسکول د کرایا نه ورکولو پر ضد زده کوونکو جینکو احتجاج کوو. او یره ده چې په مختلفو علاقو کې نور شل اسکولونه د کرایا نه ورکولو په وجه باندې بند شي. د ادارې په وینا چې د کال په سر د اسکولونو د کرایا نو لپاره 3.5 لک روپۍ ټاکل شوي، خو یوازې 3 لک روپۍ جاری کیږي، کوم چې د صوبایي حکومت د تعلیم لړکی غیر سنجیدګي ښایي. ادارې زیاتوي یو خوا غټي غټي دعوی کیږي او بل خوا د اسکولونو حالات خراب دي. باید چې صوبایي حکومت د تعلیم لړکی خپل کړي وادې سرته ورسوي او د تعلیم او د تعلیمي ادارو لپاره خصوصي عملی اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانی او رائټرز خبری جانس د ډونلډ ټرمپ ولسمشر د منتخب کېدو وروسته په پاکستان او افغانستان کې غبرګونونو په اړه یو مقاله پر دوه مقالې خبرې کړې دي چې د لنډیزې درته د یو وړوکي د میرستو وړاندې کوو. نیویارک ټایمز ورسپانې د لیکوال محمد حنیف یوه مقاله د ټرمپ ګټلو وروستو په پاکستان کې د ویرې او فکرمندۍ فضا تر عنوان لاندې خپره کړې ده. لیکوال وایي چې ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې ګټل ټولې نړۍ ته او په ځانګړې توګه پاکستان ته روښانه کړه چې ښي اړخي کس هم ولسمشر جوړېدی شي. ارپتی ټرمپ پخوانی خاطرې ښې نه وي خو خلک یې خوښوي او پرې اعتماد کوي. لیکوال وایي چې په پاکستان کې جمهوریت پلوه دا احساس لري چې دوی یې فکرمند کړي دي. په تېرو څو ورځو کې ځینې پاکستانیان د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په هغه هیواد کې کله هم ښي لاسې ولسمشر نه دی جوړ شوی خو ښځې یې د هیواد مشره پاتې شوې ده او په دې خبره کې له امریکا نه مخکې دي. د لیکوال په خبره که څه هم بېنظیر بټو د اسلامي هیواد لومړنی وزیر اعظم وه خو خلکو نه هېر شول چې څرنګه یې په کمپاین کې سیاسي ګوندونو ورپسې سپکې خبرې کولې. د پاکستان نه دا هم هېر شول چې بېنظیر بټو چا ووژله. لیکوال محمد حنیف وایي چې په پاکستان کې واکمن اشرفیه تمه کوله چې هېلري کلنټن په انتخاباتو ګټي. دوی د هېلري کلنټن په حق کې نه بلکې ځکه ورسره ولاړو چې سمو دا وړاندې یې له هغې او کورنۍ سره د ماسخوتن روټۍ خوړلې وه. لیکوال محمد حنیف د مقالې په پای کې لیکي هغه خپل زوی چې دا وخت په لندن کې زده کړې کوي تپوس وکړو چې امریکایي ملګری د انتخاباتو نتیجو ته سرنګ ګوري. نو ملګری ورته ویل چې هغه پرې خوشاله دی خو نور ټول یې لرزولی دي. نو ما ورته ویل چې امریکایي ملګری دا فکر کوي چې ټرمپ ګټل ځکه ښه دي چې دې سره به انقلاب راشي. نو زما زوی په ځواب کې وایي چې نه، ټرمپ پخپله یو انقلاب دی. بلخو رایټرز خبري جانس لیکي چې په افغانستان کې چارواکي د امریکا نوی منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فوجیانو په شمیر او امداد په اړه فیصلو ته انتظار کوي. خبري جانس لیکي چې په کابل کې چارواکو تمه نه کوله چې ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. خبري جانس په کابل کې د ملي امنیت یو لوړ پوری چارواکي په حواله وایي چې د انتخاباتو نتیجې ډېر حیران کړل او هر چا د دې برعکس سوچ لرلو. چارواکي زیاته کړه چې انتخاباتي کمپاین کې افغانستان په ترجیحاتو کې شامل نه و، هیڅ د کمپاین پر مهال د افغانستان په اړه خبره نه کوله. خبري جانس لیکي چې د ټرمپ اداره به په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات چیلنجونه ولري او په دې کې افغانستان هم شامل دی. خبري جانس لیکي چې د ټرمپ منتخب کېدو وروسته په کابل کې د امریکا سفیر ویلي ول چې خارجه پالیسۍ کې افغانستان په لومړي ترجیحاتو کې شامل دی خو خبري جانس وایي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره واضح نه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو درکو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد پرون هم په بیلابیلو ریاستونو کې خلکو مظاهره وکړه. منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل کمپاین کې د پناه غوښتونکو مسلمانانو او نور ډلو سره د سختو ګامونو خوستو خبره کړې وه چې اوس یې د هغو خبرو په اړه ویره او اندېښنه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ تفصیل سفیل استانګزی وړاندې کوي.
پرون بیا هم زرګونه کسان په شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس کې سړکونو ته ووتل او د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو پر ضد اعتراض وکړ. په شیکاګو کې لارون کوونکو ویل چې کرکه او ویره نه غواړي او له کډوالو هرکلی کوي. د نیویارک په منهاتن کې شاوخوا 2000 کسان ټول شوي وو او د ټرمپ ټاور په لور روانو. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې ټرمپ پردو او ټرمپ نه غواړو. ٹرمپ چې په لومړي سر کې د لاریون کوونکو په اړه په غبرګون په هغوی نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دا حرفه‌ای کسان د مطبوعاتو له لارې پارول شوي بیرته خپلې خبرې واخیستې او هغوی وستایل. که څه هم دا لاریونونه سوله ییز وو خو په لاس انجلس کې له 3000 کسانو نه چې د پولیسو په خبرداریو سره سره خواره نه شول 200 کسان ونیول شول. د ډونالډ ټرمپ ځینو مخالفینو د لاسلیکونو په ټولولو پیل کړی او له انتخاباتي کالج یې غوښتي چې هیلری کلنټن د ولسمشر اعلان کړي. هغوی دلیل وړاندې کوي چې میرمن کلنټن ته خلکو د ټرمپ نسبت ډېرې رای ورکړي او ټرمپ د کالجونو په حساب ګټلې ده. د امریکا د ټولو ایالتونو د انتخاباتي رایو حساب په کالجونو یا د حوزو په حساب شوی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د بریا لپاره باید یو کاندید لږ تر لږه 270 حوزې وګټي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په نړۍ کې هر یو هیواد لپاره ضروری ده چې پر وخت مردم شماری یا سرشمیرنه وکړي چې دا رنګ د ولس ضرورتونه په ډاګه شي او د هغې په رڼا کې بیا پرمختیایي پلانونه او د وسایلو ویش او پالیسیانې جوړول یقیني کړل شي. د مقالې نور تفصیل اسرار المومن نور. دلی ټایمز ورسپانه لیکي داسې راپورونه دي چې د پاکستان پوځ وایي سرتیری یې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخ دي او په ملک کې د مردم شمارې پر وخت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځیان نشي ځای پر ځای کولی. د لیکنې تر مخه له دې ګام سره په ملک کې د سرشمیرنې او خانشمارۍ عمل بیا له ځان سره مخ شوی. د نړۍ په اکثره هیوادونو کې پر خپل وخت سرشمیرنې کیږي چې دا رنګ له خپلو ټولنیزو او اقتصادي چیلنجونو خبر شي او د هغې په رڼا کې بیا خپلې پالیسۍ جوړې او عملي کړي. د مقالکون کې په خبره د پاکستان په څیر هیواد چې په آبادۍ کې شوی زیاتوالی یې نه دی په ډاګه، مردم شماري په کې ډېره زیاته مهمه ده چې دا رنګ حکومت ته په ملک کې د بیروزګارۍ او نورو چیلنجونو په اړه پوره معلومات وشي. که په پاکستان کې مردم شماري وشي نو له دې سره به هرې صوبې ته د خپلې آبادۍ په بنیاد ملکي وسایل او د قومي اسمبلۍ څوکۍ ترلاسه شي. په پاکستان کې په وروستي ځل مردم شماري په کال 1998 کال کې شوې وه. همداراز له هغې وروسته په کار وه چې په 2008 یا په 2010 کلونو کې شوې وې، خو د سیاسي بې ثباتۍ، بدامنۍ او قدرتي آفتونو له وجې وځنډېدله. اوس هم داسې اوازې دي چې پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې بوخت دی او د خانشمارۍ ترسره کولو پر وخت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځیان نه لري. په مقاله کې راغلي باید چې وفاقي حکومت هر قسم اندېښنې له منځه یوسي او زر تر زره مردم شماري وکړي. ټیلی ټایم د اسپانیا لیک هی په پاکستان کې د مردم شماري ځنډېدل د دې هیواد په ولسي ادارو کې موجودې نیمګړتیاوې اهم په ډاګه کوي، کومې چې حکومت بیا له زیمارو څخه د ځان بچ کولو لپاره اهم کاروي. مقاله کې راغلي که حکومت هوډ لري نو کولی شي چې د پوځ له مرستې پرته د مردم شماري عمل سرته رسولو لپاره په بېلابېلو طریقو معلومات راټول کړي. په دې لړ کې له زده کوونکو او شخصي څانګو اهم کار اخیستل کېدی شي او همداراز د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای پولیس کارول کېدی شي.
اسرار علم موبند چې تاسو رپورت وړاندې کوو. د نوډو کوډان ورسپانه لیکي د صحت د نړیوالو ادارو د یوې څېړنې تر مخه پاکستان، هند او افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دي چېرته چې د 15 کالونو کم عمر ماشومان سناسه وجوهاتو له کبله مړه کیږي، چې په دغو کې د نو زیږیدلو ماشومانو شمیره زیاته ده. د مقالې نور تفصیل فرخند اسد باندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د یوې څېړنې تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې ماشومان د خپلو 15 کالو د عمر وړاندې مړه کیږي. په لینسټ میډیکل جرنال کې خپره شوې د دغې څېړنې تر مخه د ایشیا او افریقې په لسو ملکونو کې زیاتره ماشومان په خپلو لومړیو کلونو کې د مختلفو ناروغو له وجې مړه شي، او یا بیا داسې هم دي چې په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د مختلفو ناروغو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه څېړنه په 1094 هیوادونو کې ترسره شوې ده چې تر مخه په ټوله نړۍ کې 15.9 میلیونه ماشومان په خپلو لومړنیو 15 کلونو کې مړه شوي دي، چې په دغو کې تیر کال 3.6 میلیونه د افریقا او ایشیا په لسو هیوادونو کې دي، چې پکې نایجیریا، کانګو ریپبلک، ایتوپیا، انګولا، چین، انډونیشیا، بنگلادیش، تنزانیا، پاکستان، هند او افغانستان شامل دي. دغه څېړنه چې پکې د صحت نړیوالو ادارو برخه اخیستې، تر مخه یې زیاتره ماشومان د خپلې پوره نیټې مخکې د پیدا کېدو له وجې هم مړه شوي دي، او ځینې بیا د ناروغیو لکه نمونیا له وجې مړه کیږي. د څېړنې تر مخه که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو صحت ښه شوی دی او ډېرو هیوادونو د مور او بچي د صحت په حواله ډېر پرمختګ هم کړی دی، خو اوس هم ځینې هیوادونه چې پکې افغانستان، پاکستان او هند شامل دي لا هم دغه مسلې نه دي راوتلي. دغه څېړنه ښایي چې تیر کال په 15.9 میلیونو کې 2.5 میلیونه نوي زیږیدلي ماشومان هم وو چې د سنه سوجې له امله مړه شول. د جان هاپکنز بلومبرګ سکول د عما صحت نه لیلیو چې دغه څېړنه کې کار کړی وایي په ډېرو ملکونو کې دغه شرح بدله ده. په ځینو کې اوس هم ماشومان د صحت پوره سهولتونه نه لري. هغه وایي په افریقا او جنوبي ایشیایي هیوادونو کې اوس هم په دې اړه لا ډېر کار پاتې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د
درنو اردوونکو زو ننګرهار ولایت ته د ننګرهار پولیسو په جلال آباد ښار کې شپږ تنه دکانداران د پلاستیکي ټوپکو تپانچو او پټاخو د خرڅلاو په تور او نیولې دي. چې نور تفصیل یې له جلال آباد د مشال اړوند خبريال باز محمد عابد راکوي.
سمود وړاندې د ننګرهار پولیسو د پلاستیکي ټوپکو تپانچو او پټاقیو په خرڅلاو بندیز لګولې وو او دکاندارانو ته یې خبرداري ورکړې وو چې د یاد کاروبار نه لاس واخلي. خو بیا هم دکاندارانو پلاستیکي ټوپکونه تپانچي او پټاقۍ واردولي او په ښکارې خرڅولي. د شنبې په ورځ د ننګرهار پولیسو شپږ تنه دکانداران چې پلاستیکي ټوپکونه تپانچي او پټاقۍ خرڅولي ونیول او سرنوالۍ ته یې ور وپېژندل. د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال سید ګل آغا روخانی په دې اړه رسنیو ته وویل.
په دوهمه ناحیه کې تقریبا 18 کارتنه چاودیدونکي کارتنونه ونیو او په عین زمان کې توفانچی او کلشینکوفونه پلاستیکي د ټول دغه کشف او دزګیر شو. په دې څنګه کې
کابو دوه کال وړاندې مدني فعال عبدالله ارباب د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک له لارې هم د پلاستیکی ټوپکو او تفنګشو د مخنیوي په اړه کمپاین پیل کړی وو او په دې اړه یې له امنیتي چارواکو سره هم ناستې لرلې وې. اوس چې پولیسو د پلاستیکي ټوپکو او تفنګشو د خرڅلاو په تور دکانداران سرنوالۍ ته ورپېژندلي، نوموړی د پولیسو دا اقدام په نیک پال نیسي او تمه لري چې په راتلونکي کې هم مخه ونیول شي. ښاغلی ارباب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د ننګرهار د پولیسو چارواکي د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې په خپلو ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د پټاقیو له استعمال نه ډډه وکړي او زیاتوي چې که هر څوک د پټاقیو په خرڅلاو او استعمال ولیدل شول د قانون منګولو ته به یې وسپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دروندونکو اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونو د سولې پلور. د سولې پلور نننۍ خبرونه کې اورو چې شاعرانی سرنګ هغه خبرې په شعرونو کې کوي چې همداسې دوی په ډاډه زړه نشي کولی. د دې خبرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو ز بشیر گواخی مینا او سلامونه می ومنه او خبرونه ته هر کله راشي. کله وی خوا پښتنې خزی په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وینو، بلې خواته زنی خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کوله. خزینه شاعران ډېری هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پی د بحث زمینه برابر نه ده په شیرونو کې کی. د غسی و شاعره پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د ایوی لیسی یا کالج مشره ده او هغه هر هفته د افغان مرمن کلتوري بهیر ته هم ورزي. دغلته ګڼې شاعرانې د شیرونو لاره د خپل زړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې په شیر کې د مینی خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي.
خزو غټ دی، خزو آواز دی، خزو ستونزه مشکلات دا په خپل شیو کې راداخل کړم او دته انعکاس ورکړم. خزو ته چې وایي ویری 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 نه خوند لري. د مینې باره کې زیات مثلا مینې پاکړه یو څه لیکم، د پښتو کې مینې باره کې سره یو څه لیکي او هغه د ښځو لپاره څومره مشکله ده چې هغې خپل د مینې احساس بیان کړي. که نه د مینې په حوالت کې مثلا دا د ټولنې د ستونزو په هکله باندې لرنه یو څه جوړوم په هغه باندې یو شعر لیکم.
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جنگونو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي، بلکې پر ښځو هم بده اغیزه کړې. د روانو خرابو حالاتو له وجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفګان او غم لیدل کېږي. پاریسا خزان وایي کوشش کوي چې شعرونه په خلکو کې مایوسي پیدا نه کړي خو روان حالت پر اغیز کوي.
یو څه چې مچ حواس آرامې، فکر آرامې، پسې فضا کې چې ژوند کې او شاوخوا ته مثلا څه ځایونه څه ماحول نو هغه څه شي کولای شي په آرام اعصاب باندې څه شي کولای شي کله چې فضا جنګي شي ماحول جنګي شي نو ترن کار تاثیر کوي. مثلا موږ وینو چې هر خواته وینو کېږي خلک برمتن نیول کېږي ښځې وهل کېږي غوږونه پوزي کې نغوڅېږي نو دندا هم یو احساس انسان ته ورکوي او کېدی شي سړی ورباندې شي لوبې کې.
د پاریسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی زمواري او مسولیت لري. د هغه په خبره خزه کول شي د سړو پام د سولې خواته راوړی او هغه جنگونو نه کول ته وهڅي.
تاسو په دې کې د یو خزې غږ دی ریمور غږ د نننه په پرتل کې کوم ډول څه کې کو دې تاسو نه کېد خزه باندې شاعري به تي دا کار کول خو ایمان په هم پکړ دی نور خواند لپاره هم پکړ دی چې یو احساس ورکو خلکو ته د سولې خواته د خپل بشیر په واسطه خلک د سولې ته را دعوت کو ژوند ته را دعوت کو او له دغه بد مرغۍ او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري یا کوم داسې احساسات چې دوی په مغزو کې دي د خپل د شیرینو په واسطه موږ اوسو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشکر کوم چې مثلا څنګه خلاص وسی امیدوار او سی فیوان تاثیر اپنیتکا.
د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه و. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. په میلیونونو جنکي خونځیو ته ځي او په دفترونو کې هم خزي کار کوي. پریسه خزان وای اوس حالات ډیر ښه شوي خو د لا نور ښه کېدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په ځان باندې یقینیت پیدا کوي چاره پدی باندې پوری دي چې دا د ټولې سیمې او څو دي چې ما دومره زده کړې کړي دومره تعلیم میکړه یا دومره مطالعه میکړه ده چې دا احساس ما کې پیدا شوی چې زه اوس هم کولای شي د کوم هغه شي د خپل د وطن او د خپل د وطن نه لري خلکو ته ورسوم. دا په خپله یو امتیاز ده د ښځو لپاره نه په خپله یو د خوشحالۍ ځای ده د ښځو لپاره.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جلی په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړ چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار لدی کبله په ډزو وښتله چې په خپل خوخه یې واده کړو. دا فلم جلی په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیواله جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې و. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پی شیندل شوی دی. و دېرش کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغه لږ وروسته په ورسپاڼو کې ولیدل چې پلار یې پر سر وویشتله. دا هغه یوازینی ګناه د هغه مینې دل و. شرمین بیا د هغه د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځ فکر رڼا اچوي چې مېرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وای چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړی ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې دا غي د وژلو هڅه وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپل خوخه واده کول د سبا داسې ګام وو چې د دوی د کورنۍ لپاره یې شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې لکبلې پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسی وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. همدغه وجه چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم لارې راپورته کی ترڅو خلک پی خبرې وکړي، قانونونه جوړ شي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي. یاد دی چې پاکستان کې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري. خو شرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسی وژنې یو انفرادي عمل بولي او د ریاست پر ضد نه ګڼي. دغه په خبره هم دا وجه دا چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی. که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوې جلۍ مور واک لري چې خپل خاوند وبخي. همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور بلاری بخلی شي. په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي. له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي. شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود. نوموړی خپلو چارواکو ته وویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي. شرمین عبید چنای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي. نوموړی وایي نواز شریف هم لوڼې او لمسیانې لري. دا د هغه لپاره له دې کبله هم ارزښتمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي. د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي. شرمین عبید زیاتوي چې که قانوني نیمګړتیاوې په نښه او د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي. د هغې په خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسي وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم وارو چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورنو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی، خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډیر عزت کیږي. همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکار ورسره خبرې کړي.
داسې کله محفل ته تللي یاست یا د کوم خیر کار و تاسو قدر در کړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غږ کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچاو.
یعنی اکثره محفلو کې همدغسې یو رواج ده کنه، تاسو خوا ته هم داسې رواجونه شته چې هغه مېرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یې یا زامن ډېر ولري یا ښه کور زندگی ولري بیا دوی هغوی پیشقدمه یا نورو مېرمنو نسبت چې هغوی ښه ژوندونه لري یا کونډه شوي.
دغسې رواجونه خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ډېر زیات دي، خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کي یا شال یې په سر وانه چوي. او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کار یې د خوشحالۍ ته مه وړاندې کېږه ځکه چې ته مثلا قدم نښه نه ده یا کونډه یا طلاق شوې. تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده، څومره به د هغې په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دی، په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي، ځکه چې دغسې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوا نه ناامیده وي او د بلې خوا نه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سوری په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې وي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې ریو کوي. قصې رسم رواج دی، نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدلې دي و سره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه خزه چې هغه ستاسو خبره یې صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځنې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
I've been
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی